مشال رادیو دا سهار 9 بجې شروع دن کو نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه ګلای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا او زما همکارا انیسا اجمل سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوسټ مشر وای د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي چارواکي وای چې په هنګو ضلع کې توسرای کیمبا د دې میاشتې په 13 نیټه بند کړي او د شام د بهرنیو چارو وزیر له ایراني او روسي چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته په دوره دی او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د هیواد او د سیمې دښمنان دي د پوسټ د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بلل دي د طالبانو پوخانی مشر مولا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوی مشر د ټاکنې پاړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوی مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوي د مولا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور مولا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لګتر لګه دوه سبا کومندانانو سره غونډه کړې ده د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توغسرای کیمپ به د اګست په 13 نیټه بند کړي د اف ډی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په توغسرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي مجاهد علي زیاته کړه
مدی سلسلے کے کم عالمی دری دی چاہوں کا مختلف امدو کے امداد رکھوالو خوراک رکھوالو یا نور فنڈ سے رکھوالو آہوئے ہوئے چرمو اگست نورسا مطلب اتم یشت نورسا مو تو سورے کے مشو چلے والے
پورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادې سیمې د کډوالو لپاره توسرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسیږي د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل ویلی دی چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل اسکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د اسکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې روانې دي هغه زیاته کړه
او په دې کې غسکلونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوی او دا نور پاتې سکلونه چې دا جزوی تور باندې لکه وران شوی نو دا کم سکلونه چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو و دي فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی نو لکه دا پرونم دا فیصله وشله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نیو کم اس کم نیم نه زیات شي دا چې مکمل شي
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په بر کمبر خیل کې 500 او په کاخیلو کې شپږ شپېته سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډېر زر پرانستل شي نن په ترکمنستان کې د منسنی او جنوبی اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان افغانستان هند او ترکمنستان استازی په اشکاباد کې رایوزه کیږي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غسولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي د پایپ لاین د افغانستان او پاکستان په خوره په تیریږي او د ترکمنستان ګیس به تر هند رسوي پاکستانی چارواکو پرون ویلی دی اغه پنځه مشکوکه کسان یې نیولی چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلی چې نیول شوي پنځه کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله ولس تنه وجل شوي وو او د اویاو زیات کسان ژوبل شوي وو. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي وو. د دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وشلي وو. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا دواړه ریل ګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفه لورو څخه تیرېدل. دا پیښه پرون د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریل ګاډي په یو څو منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتی دي او د پیښې وروسته یې لږ تر لږه 250 کسان ژغورلي دي. او روسي خبردار چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېده. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم باندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس ولسمشر خاص استازي میخائیل بوګدانوف سره ملاقات کوي. د شام د کورنۍ جګړې پر مهال ایران او روس د شام له ولسمشر بشار الاسد سره ولاړو، خو امریکا او خلیجي عربي اتحادي هیوادونو غوښتل چې باید ولسمشر اسد خپل دنده پرېږدي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري، د پاکستان پوز مشر د افغانستان د روغې جوړې خبرې د هغه هواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمه بدلی دي. د چارو یو شنن کې د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو وشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي چې د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یو مشر سره سلا شي.
بیل بیل ڈلو سا رابطے کول وغیب تا داور کوچی کتا سو کیرنی نوم بداو کو دا خبر غلطی دی.
دا پاکستان پا مرکزی حکومت کے لقدرتی ناورینون سر دا مبارزی دا روائی دا ہنگو زلے پا توخ سرائے کے جوڑ دا کڑوالو کیم دروانی میاشتے تر دیر شمنیٹے پورے بندوی.
کوم عالمی درې دي چې هغوی موږ ته امداد رکول، هغوی وویل چې مو اگست ورسره څو سره کې نشو چلولای.
او د خیبر جنسای تعلیم محکمې یو افسر هیله مند چې د باړې د ویجاټل شو سکولونو د بیا بادولو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کم چې وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ تر د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دغه هواد د جگپوړو پوزي کمانډرانو په غونډه کې چې د پاکستان او سیمه د امنیتی وضعیت په اړه راغوتل شي، و د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او سیمه د سولې او امنیت لپاره مهمه بدلې دي. نوموړي هم داراز ویلي چې دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمه د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د زبی شفق پر رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې د سه‌شنبې پر ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي. په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده، او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ناندرۍ ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال اهل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنی، خو نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول له هغوی په زور کېنول له هغوی ته دا ورکو چې که تاسو کېنئ موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال اهل شریف د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د رپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید، طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړي دي. طالبانو وکسیزي عالی شورا 13 ونې په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصوري د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس وای د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلالزی پدغړه نور جزئیات راکوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوې مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوی مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر لورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر لزوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوی مشرتابه په اړه خبري وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په اخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مانی او دایرت کړ چې د دوی د نوې مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د ملینې خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی و.
فرشته جلال زی ول امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو خو د نوموړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولی شي. تفصیل ما هارون باچا اوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خبرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستاني مقاماتو ته نږدې کستې او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و، د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې په هنګوز ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له ورکزای اجنسۍ څخه د بیکوره کړل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی و بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه چې په سیمو کې لا هم د نام نه پیښې کیږي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نورحال د طارق اورگزی په رپورټ کې.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنول شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
نو دې سلسله کې کوم عالمی درې دي چې هغوی موږ ته مختلف امدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور سویز رکول، هغوی وویل چې رمو اگست نه ورسته مطلب اته میاشتې نه ورسته مو څوک سورای کې نه شو چلولی.
واضح دی چې په اورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میشت د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میشت شپږ اتیا خاندانونه داسې دي چې هغه په کورما کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وای دار شزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمی دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر روزی نه شروع شوی ده. بلخوا اختر جانان په نامه یو متاثر کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړ شو مشال رډیو ته اویل دلته پراتک دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې دوی د ستونزو خیال دی په پوره ډول او ساتل شي.
سہولیات جو سی بیا دینا وہ سنگو تھا بیا تھا کہ مت لگے کہ دیوا کاٹا نہ رہے دوے نری درے نری کا نا اب دن بگا کاٹے گا کہ پلسٹکی لوکھی وغا کول موت شو
د دې په جواب کې مجاهد علي وای په کیمپ کې متاثره هر قرانه ته دوی په درنوخ سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکو متاثرینو د ستونزو خیال ساتل شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي.
هغه مو ډیر مهنت او ډیر نیګوسیشن اورسا ا دوی کوم یو د هغه مو شیفت کولو نه درنې کیم ته دخل شو دی د روس رسی دیتا اف ڈی ایم طرف اللہ ذرا روپے کرایا وہ ملے گی یہ فیملی تھا اور یہ وہ ٹین پھر کہوں ہائیجین کے تو ادھر تک کم لیٹرین اور نور سہولت تھی یا چې دوی کوم سامان چوکسره کې کې خپل او آج سامان آر چه دې د مور شفټ کلو یو دوراني کیمپ سره تا
ایف ډی ایم تر مخه د کور مې په دوراني کیمپ کې په دې وخت پوزي اپریشن او د بدن له وجه د بیکور شو کورانه شمیره شاوخوا 1500 ده. د کور مې په لشیزو سیمه کې وسلوالو خلاف پوزي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دی. تارک ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا 1.5 سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمې تقریبا 1.5 زره ماشومان د تعلیم له نعمته محروم پاتې شول. نواب ګل زیاتوي د وران کل شو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکو کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا 1.5 سکولونه دا وران شوي او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوي او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شوي. نو په دې وجه باندې تقریبا د 150 نه زیات ماشومان چې دغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته بے خورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. نو سلته د دغه سکولونو د بیا بحالې لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی او کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی. لکه بعضې سکولونه چې کومه بعضې ادارو بعضې ډونر چې دي هغه په هغه کې رابطه کې دي هغه اخیستي دي انشاءالله چې به وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نیو کم از کم نیم نه زیات چې دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله د داخل سیډ ول سکولونه کولاو شو نو دغه مونږه هغه تجربه وشوله هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دا غوښوه. نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو او داخلي شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې دا سکول کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسره 57 سکولونه چې دي دا میل فی میل دا مونږ کولاو کړل او په اکاخیل کې په دې کې میل فی میل دا تقریبا 66 سکولونه دا کولاو شول. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه ممدغه شند کولاو کې دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونه خبره ټول کولاو دي میل فی میل.
دغه باړې کوی شریدر کالج د ډېری مودې رئیس تړلې پروت دی د دې سیراده لریچ دا کولاو کړی
هغه باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه ان شاء الله چې مکمل کېدو ولا بوی د میاشتې ما کې به وشي او ان شاء الله چې کولاوي کې ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمې دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي عام تقریبا چې په لاین دی ورته به مو وشي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې له افسر نواب ګل سره مو د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواري مرکه اوریده.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یو لس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړل. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلۍ په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ور باندې لګېدلو تورونو ته ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې محل وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیر اعلی د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق لا د سره سلا کړی دا او نه په دا حق لا سو معلومات ورکړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغه شان د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک اویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. دا قومی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبائی حکومت او په خصوصي توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی، خو کچر د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی او د معدنیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې مو د کرن خان په غږ دا سندره ستاسو لپاره راوړې ده.
سزا گانے در بخم ہوئے کار بکوے سچ دسڑا زخم آئو ماں کار بکوے تا سزا گانے در بخم پلارا اے گزار بکوے ہو غندنا
کرن خان سندرم اور دن کو نہنی میں بجی کی دن کی دی دا نسی اجمل نبا لنڈ خبروں نہ اور
دا پاکستان دا پوسٹ مشر جنرل راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هواد او سیمې دښمنان دي. د پوسټ اطلاعاتو څنګه اس پی آر وای چې راحیل شریف تیر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم ای وای چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوی تو سرای کیمپ د اګست په 1 نیټه بند کړي. د ایف ڈی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پر مشالې ډیو ته ویل چې په تو سرای کیمپ کې مشت خلک به خپل سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپل کورونه ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باڑا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثرې شوې دي. نواب ګل دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې دي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي په اړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشک آباد کې رایوسه کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي دي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مدهیه پردیش کې شوې ده. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته رسیدلی دی.
د خبرونو لنډیز مولانی سي اجمل اوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس رسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګري او نشیز توکو د قاچاغ په لو کې یو جوړ تعلق دی او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګري خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خپل لیکي چې د ترهګري د خاتمې لپاره ضروری ده چې لومړی د ترهګرو فندونه ودرول شي او دا پیسې یا فندونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې د دغه مخنیوي نوي شوي په دې منطقه کې ترهګري تر هغه نه ختميږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګري د خاتمې لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوریت حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیانې هم خپلې ذمہواری وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به تر هغه ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې تر څنګ جنگ ورس پړ خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بانک ډایرکټر د پاکستان په میشیت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاری د پاکستان میشیت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د میشیت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستانی میشیت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو ډیر وستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نور عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټي سودا وی خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وی. نو ایر د چې مستقبل کې به لدې ډیرې مسلې جوړيږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منسوبې پر شروع کړي چې ګټي هم تر لاسه کیږي او لسته تی فائدہ هم رسی. نو هل به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او دا بیدا ترقی پزئی ہم باتشی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې د پاکستان حکومت هغه تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترس کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کی. بلخوا د فارن افیرز مجلې په لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راغستل شوی د دوالو لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلل کی په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او سټریټیجیکي کلتور په مهمو چارو کې په خطوګه بدل شوی دی، چې بیلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د امریکا سره اړیکې ښه کول دي. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلاري بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې سرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هواد د مخکینه پالیسۍ تر یو سهده نتیجه ده، چې لوجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه هلته ځای پر ځای کړي دي. دغسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستی دی، چې په نتیجه کې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان تیرو 45 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کمی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون خودلو د سرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجلل کې د کویټي شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه مهال پیدا شول، کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن اغي د سولې بهیر ته په څرګند توګه رسا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه و چې ملا منصور د ملا عمر وروستو د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د ملا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه وو، چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټي شورا به د خپلو اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي، چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټي د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټي ترمنځ سرګند همکاري وه. مجلې لیکي کچرته د دې هر څه پړه کویټه شورا ته معلومات وو، نو بیا به اغه د دې پریکړې لپاره ډیر وخت اغیستی وي چې څنګه غبرګون اوخایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو، نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړي، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو طالب مرستندویو خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د هټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون وویل چې ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزاده په دغه اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شامل دلای شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقه د منلو او له موافقه د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره د سختوي چې په لاند وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډیره ګرانه باندې کیږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمينه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړ کړي. نتنیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقه لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوری غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشک آباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبره وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیوم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپی پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وانډې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
څون اساسه مسائل پات دی د دولت طلبی او اعلان او انتخاب در رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسائل حل په دې حساب ز مطمئن نه يم چې د دسمبر پورې د عملی کار شروع شي. د تپی
د پداس حل کې د چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپی پروژې د غازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو مود وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپی پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپی پروژې تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپی پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپی پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپی پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپی په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپی پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
کچېرې د ټاپی پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاد پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپی پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپل ژمنو عمل کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه زینه
ډیره سخت روانه تیره یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولې دي. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استادو خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استادو ته په یو خبري ناسته کې وویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولې چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوي ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده. د جراتما بولسمشر د هدایت سره سم دغه پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلی زری لارو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثر خوست میشتي ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه چونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي که دوی لپاره په خوست کې زمینه مساعده سي. زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د هغې نه وروسته وکولی سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست والی حکم خان حبیبي په دې خبري ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د الکترونیکي حکومتوالۍ لپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغه لوی پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لوی لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده. موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درې میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډیری خلک شکایت کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د جوړ شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبري ناسته کې خوست والی د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل سل ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده. په ښار کې د بعضي کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده. په ښار کې تقریبا د 4.5 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې ان شاء الله العزیز د راتلونکو درې میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکو پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې اغور اغور شي.
یاد دی وی حکم خان حبیبي ونی ممیاشت پلان دی د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړي او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
د نجیب الله لوخیل موریدو د سلام پښتونخوا د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د نازیا اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو
اوریدونکو
د پښتنو خزو او جنونو د ژوند حال
زموږه خوښه ده چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرېږم. بس ما دا
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو جنونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په سبا کې د پلاستیکی تیلو یا ګوتیو پر جوړولو د غو پر خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړی دي. حکومت ویلي دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړی ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي چې دغه بندیز عملی کېدو په ترڅ کې خایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. د پیښور د مشال ریډیو خبريال زلان یوسفزی رپورت راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرڅ باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډېر خلک بیروزګار شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی د فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زمانوم صداقت الله دی سټیټسن لا هډر خسته کار دی د حکومت چکم د اقدام اوچت کو د دې لمخې په کار جوړ دی اقدام اوچت کړي وي. دا تور شاپینګ بیگز نیر بیماری نه خوريږي مختلف قسمه کیمیکل نغلط شینو دا جوړیږي او دا موزر صحت دی. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بینو لګي کارخانه باندې مو لګي دکاندار باندې مو لګي دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې کله پلاستیک ګوتې ختم شي دکانداران به د ستوندو سره مخ شي.
دا خو ډیره سخته شو به خدا خو ممبه به ګات له سټ مونږ سره کیا چې انسان اوس دکاندار سبزی والے یا هم نور دکانداران او سبزی والے تورې ګټل سبزی پس کې وایي ته خو به د سلاس کې نشینه یو لوی ادول د قمقبه ته په شاپر کیا چې
د وزیر الله هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندي سره سره پټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردي خرګاډي مزدوري کوي دوه بچي مازوران دي او میرمن یې هم په دې رستاو کې ناروغه شوې ده. دی وایي د دوه کچکوټو په یو کور کې اوسیږي او خ خواړه یې یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمه د سپایي سملې غړې ژمنه کوي چې له طالب ګل سره به دغه بچو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال رادیو د خبريال شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بيماري له وجې مازوران شوی دی وای په خپل د یو بل چا لړ خور کړی شوی د خر رړه یا خرګاړې په نیمای مزدورای ګرځوي.
دا یو لکم د ګردو بيمار دی یو مازور شو راته دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړو شو خزه مې مخ کې خور کټونه مټونه دا خبر دی بونل خلکو لا د دې بچو د لاس هغه ته د غم نټي وی ولګي د ټي وی نه رسته بیا غي د رسولې مساله و د تاریخ کې کاړي وو نو کور ولم راته د سکندما پراته و.
طالب ګل اول د پاکستان پر ریلوی محکمه کې نوکری کوله ولی د کور د بیماری لوجی هغه نوکری پرېخه او بیا یې مزدوریانه شروع کړی دي.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې ومې کار کوم او غاډم رانه بل چونی ولن اوس ما هم لکل 200 شکل 300 شکل په دې د ما گزاره نکېږي د بچو د ما په داروم نکېږي.
د طالب ګل پنځل ورګان او دوه ځامن دی وای چلونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې وی هغه اتمه پوری سبق ویل او اتم نه بس سبق نه مې وستی دي بس اوس د یو بل خدمتونه کوي. نو اوس پر یو اسلام آباد کې وچ یو لکشل زروپو کې میچاله ور کړو بس د دې پیښور خلکو ما سره سمالیم دات کړو نو بیا ماته دا یو ماشوم مال راکړي چې دا د ما خدمت پکې نو اوس مې کور ته راوسته لکه غوښ سره په ظلم زیاتې کولو بس غزینه مې راوسته
د دوه کوټو په کچا کور کې ژوند کوي وای چې خه خوراک په کال کې یو وار کوي او هغه هم دل وی اختر پورس
یو اختر او بل اختر د ما بچی غوخه اینی د غوخه وسم نشتا هر سی غوختل ول نه غوختل دی خلکو ته چګوري کړيږي نو بس اوی دا سوال کې چیرې بس مونږ لري خدای مرګ را ویلی
طالبول وو ک دومره مالیم رسته ور سره وشي چې یو خرګاډه پرزنت واخلي نو هغه پر مزدوري کولای شي
کور مثالور مرلی کچاري ختم دی دیوالونه می والو نار سی ختم دی باران کې د سر اساس دی ک سنگ چې بهر غیر اساسي نه می وړو ته پکی نشتا نو ته کټشتا نسشتا پزمک
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمه نه ټاکلې شوې د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زی سره شریک کړنو هغه وویل چې د خزي او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشي نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ور سره وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سو ویشت پر لنډو څپو 2113 15,316 15,516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د شکیب سوزان په غږ چې دی افغان سندرغاړی دی د سندرې خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
عشقنا مرادا تاس پغام مسرکم عشقنا مرادا تاس پغام مسرکم عالم زیستو روزگار کا زیت الخونے جگر فخر پاشاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پاشاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھر عشق نام رادا تاس پغام مسرکم کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا چھا کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام مرادا تاس پغام مسرکم عشق نام مرادا تاس پغام مسرکم عالم زیستو روزگار کا زیت الخونے جگر